وړاندې
د ځوانانو خبرونه د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبه و یا ژوند به مهم په خیر تیریږي د دیونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاری تجربه هم ورسره زیاته شي هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي هله دا د خبرونې تر پای راسره وي پاګنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصولان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصولان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي
کرام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شماله ستر سره بلد شماله میک سره بلد شماله مخ کې راغنه چې پوهنتون تر شمه په دوه کسانو په مخ کې هم شماله کې دی اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصولانو ونډه مهمه بولي
د پانتون د ماسلې د وسر سفما درس وایو د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناس ته مسولیت هم راتر غاړي وو نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږي چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پیښ نه لته او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي دوی یو ښه تجربه به وي یعنی کوم
اغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی دی وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحې ترونه وزي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې لا فراغت وروسته دي د خه منصب څښتنان شي دی په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ اغه او سافټویر مات په ولد وترم اس کول ولای تر لاس کوم په پوغه اساس باندې څو لدوام سیم پر دغه تمام علي کار وکړ د شپږ میاشتو نو دریم سیم کې ما دي څلته اندرلو ده چې زه د خپل خاص له کور واخم لمور پلار واخم ځکه ما خپل ولای ترلو ده نو دریم څو قدم خپل دفتر دلو کار می کول ډیر کسان کار را سر کوي نو په دې اساس باندې د دې خپل د اوس ما مخ کې لمخ کې د مارکیټ اړتوي درکړي په اساس می ځم ورته یار کو کچی ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وکړي اضافه مهارتونه ما نه وې د کړي نن ل فراغ تورست به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کردول چې ماته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول چې ما غوته لغه کار بنو
دا سه محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي خو دا غملوک سهار باور ده چې محصولان باید خپل زده کړې کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسیږم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نشي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت تل په برخه کې د زده کړې نه دي کړي او څه د فعالیتونو لري هغه د دوی د رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدل شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي د دوری یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاری محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاری محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او په رضاکارانه توګه هم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې په آینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولی شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر یې کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلی، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولی، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولی. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو که دا حالت تداوم پیدا کړي، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکړو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې، په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي، کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي سړي ریلا رشته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي، کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي بهر ته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانې، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډیر په هنتونونو له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلټس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې باندې هر پانتون هر بور سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلټس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي په آیلټس کې معادلې دومره نمرې په کار دي دغه امتحان ضرور دی شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې ولې دا په اجتماع کې څنګه دی دا کوم فعالیتونه لري نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص دی هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطې دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
بهر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کته سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته شنه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي. فرق دي خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي، په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنه دي، بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدې شي دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستان پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کنه. نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وایي زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې څنګه ستاسو تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي، هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې کوم معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه دي، ګرامر په اړه دي، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکو، تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پسند تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې جدوی تاسو نه کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او دا چې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروی اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلې په الوتکه کې جرمني ته راخلې؟
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مونیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږ چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلي یې. مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبولو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تللی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل. تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ یوه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوۍ دپاره لاهور ته ځمه او ګورو بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسیدلې.
مولانا سے پو جرمنی کے پوتی رو چبان دے چلور لسیزو کے خصوصاً پلومڑیو کلونو کے تاس بیا سیاسی فعالیتون هم کول دے مجاہدینو جنی دھاغ وقت جنی مشان مو راغشتی و جرمنی تا دغا سیاست تا مو چرنگا توجہ زیاد تکڑا
دسی وو چیز دلتا کل چی راغ للما او هدف داو چیز خپلو درسونو تا دوام ورکما سرد دی چی ما خپل درسونو تا دوام ورکولو لیکن وجدان میں اجازه نه را کولا چې زمنګ وطن دی شوروی سرو پوزونو له خوازن اشغال بی او سب قرار باندې کینما او دلتا لیکن یو شی چې ما وکولې شو چې دی اغه نه ځان خلاص کما دی مجاهدینو دی احزابو دی غریتوب نه زه چې دلتا راغله لمنو ما وغوښتل چې دی یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکما او خطه خ او بد ته بد وایم او د افغانستان د احزاب اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو خطه بم دوی که ښه هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته بم ښه وایي نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشرانو سره چې هر یو به راتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزاب و گیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغ سلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی طول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی آخری کتابونه ما د دنه زده کړي وو نو د دې ټول سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان و او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب و حضرت صاحب و رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی و او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چرته دی افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه آسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته ویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته ویلی چې تداسي وکړه چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه، که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز و. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی، چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیک ویي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي، او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي، یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي، یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي، یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي، او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي، نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي، رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود، چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شولو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه د یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړئ هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې تر بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالی او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب کچرت استاسو ادبی حسو تراشو تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کو تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی وخت په وخت مو غونډې جوړولې لدی ادبیاتو سره تاسو د دلچسپی راس په څه کې دی یعنی څه شي تاسو دې ته څولې یاستې چې ادبیاتو ته مخ کړی
تاسو دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعری کې د لیکوال کې چې مونږه یعنی شاگردان و دی مدرسی او زمنگا باز استادان هم شیری خلاقیتون لرل او دغ شیری خلاقیتونو ز دی توه سوال ما چی دی شیر او ادب دنیا تا مخکما او پا هغی وقتی چیز شاگردو ما نو باز وار وار شیرو نبم لیکلو آغا با دیننگ رهار پا ورسپانه که چاپی دل منگا دری ملگری و چی و مختار مامن ندیم نومی دلو جوانده ده بل یعقوب شرافت و چی وس وفات شوه ده دی مولای سیب خالص وراره و او دی افغان اسلامیک پریس رئیس و آغا و نو منگا دادری نفر و بکل خپل منزو که سرا ناست و دسی عدبی بندارون و سرا کول کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لګلري شولو نو په دې باندې موویل چې دا افغاني کلتور راځوندې کولو خلکو ته روحي وربخي نو په 2001 کال کې د مې په میاشت کې ما لوی غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر و د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج دی گل مشاعره په جهانی توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل یو د نازک الملائکه یو شعرم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو خدای دې الکوزی صاحب وبخي جان آغا الکوزی صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغه په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو لپاره د هغه کرایه ته یې کولو بیا هغه ته شاعران و ادیبان را غوښتل نو دا چې دی هم یو تشکیلاتی او سازماندهی ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ را غوښتل او د خپل رشتې په باره کې به خلکو ته معلومات ورکول لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې ډیر مثبت و لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن لتا سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلي خو هغه صحیح ده، لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
جانا نستر گتا میخ کتا پورتا کیگی.
Zanthaka